راډیو ته ورجست. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د دوحې د راتلونکي غونډې په اړه یې له ولسمشر غني سره مهمې خبرې کړې دي. د بادغیس والي وایي چې بلمرغاب ولسوالي د افغان ځواکونو لخوا له طالبانو تصفیه سوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو په سویلي افریقا کې خپل تمرینات پیل کړي دي. ایرانی چارواکو د امریکایي رسنیو پر هغو راپورونو سخت عکس العمل ښودلی چې پکې ویل سوي امریکا ښایي ډېر ژر د ایران سپایي پازران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. په لیبیا کې هغو ځواکونو چې د دغه هیواد پر ختیځ کنټرول لري پرون وویل د پلازمینې ترابلس پر جنوبي برخه یې هوایي حمله کړې ده. په یمن کې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ایتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل سوي او تر سلو زیات نور ټپیان سوي دي. ځایي روغتیایي چارواکو دا خبره پرون کړې ده. مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونه پیل سي، له عصمت سروان څخه اوري چې په بریتانیا کې څېړونکو یو نوی کشف کړی دی.
په بریتانیا کې څېړونکو د خلکو په کالو کې د چاړیا او چاقو د موندلو لپاره یو سپک سکنر جوړ کړی چې په حقیقت کې یو عادي موبایل ټلیفون او ورسره یو تړلی اپلیکیشن دی. د ډیلی تلګراف رسپانې د راپور له مخې د دې اختراع له برکته به ژر په بریتانیا کې د پولیسو موبایلونه پر یوه ګرځول کیدونکي سکنر بدل شي او دا سکنر یا موبایل به د مشکوکو کسانو په جیب یا د بدن په کوم بل ځای کې پټه چاړه او چاقو کشف کولی شي. دا اختراع د لوف برا پوهنتون څېړونکو کړی او پر هغې د حکومت یوازې 1,00,000 پاونډ بودیجه لګېدلې ده. دوی باور لري چې پولیس له دې ټکنالوژۍ څخه چې په حقیقت کې یو عادي موبایل دی په استفاده په اسانه د خلکو په کالو کې پټه سړه وسله موندلی شي. په دې موبایل په شوې تجربه کې څرګنده شوه چې له 6 متر لیرې څخه د مشکوک په جیب یا بل ځای کې پټه چاړه او چاقو موندلی شي. دا ټکنالوژي له الکترو مقناطیس څپو څخه په استفاده په جامو کې پټ شان معلوموي.
د انصاف پلټکی
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کې روانه ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویډیو کې ان شاء الله مونږه ځلونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف پلاټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کندهار ولایت د ډنډ لول سوالینه د عبدالحنان په نامه یو بزګر ازادي رادیو ته ټلیفون کړي چې سکهاله پزمکه کې ډیر پیاس کړلی وو، حاصلات یې هم خو مارکیټ ورته نشته، دوی په دې فصل کې ډیر تاواني شوی دی. د دستونزه مده کندهار ولایت د کرنې رئیس خاغلی سید حفیظ الله سیدی سره هم شریک کړه. پام ورته راړو. استاسی نوم څه دی او د کوم ځای ټلیفون کړی؟
ما نوم عبدالحنان دی، د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ نه مستا سره تماس نیولې دي.
څه مشکل لري؟
مشکل می داغه دی ورور، حکومت را ته وای چې تاریخ مکر بنګ مکر پلان شي مکر صفا مکه وکره مشکر لپیاز دی لکاو لکاو مصرفونه په سوی دي. موږ داغه حکومت ته داغه شتنه د چیاج دی ملک سره قرارداد وسی یاج داغه موږ ته ویلار طریقار برابر کی پمزکه کی پر درته راستس
د دې سیمې سومره دی قانونو به پیاز کړلی.
کندهار ولایت د جړې ولسوالۍ د پنځوایو ولسوالۍ د ډنډ ولسوالۍ د دامان ولسوالۍ د بدرې سو د قانونو به داغه پیاز کړلی زیاتې کم بنې
حاصلات زیات شوي
حاصلات حاصلات ورکړي دي خوندور حاصلات ورکړي دي خو دا دې چې بازار نه څه کې ګرد حساب ورته وکړي زموږ د نن ورځې روزانه نه په جوړیږي 500 غواړي موږ د نن روزانه نه پاتېږي.
کوم اندازه خو به هم خرڅ کړي کنه؟
خرڅ کړي مې دي سید پرون نه وړم ورځې مارکیټ ته وړي دي په 10 غواړي ما جال ورکړي دي 300 جال ما د شرندا مارکیټ ته وړي و په 10 غواړي ما سره ډاکټر والا وړي دي په وا غواړي د خالي جالې ده په یو غواړي التزم ما په مارکیټ کې وړي مارکیټ والا په 20 غواړي غوري راښته کوي نو بیا ته خپل حساب ورته ولګو چې ما ته په جال کې څو پاتېږي
په دغه یو جال کې څو منه
جال
چې څو کیلو راشي
کیلو خو هغه دی نه کیلو څوارلس کیلو پنځلس کیلو اندازن راځي.
نور ولایتونو ته نه ځي؟
کابل خوست ځي، پکتیا او هغه ځایو ته ځي. کم کم ځي، دوه زره جاله پنځلس سوه جاله د دغه مارکیټ څخه بهرېږي. د کانانو د ورځې اته زره جاله اووه زره جاله، نو هغه په دې باندې چیرې کمزوري کیږي؟
تیرو کلونو کې خو به دا پاکستان ته تلل کنه؟
وو پاکستان ته تلل، شش کال د پاکستان ګمرکاتو لوړ دي. دغه بورې باندې پنځلس سوه دوولس سوه جاله سوه روپۍ مصرف راځي. پخوا پنځه سوه څلور نیم سوه روپۍ مصرف راتلې، هلته به چې په دوه زره روپۍ خاص وم ماته به شو اته سوه زره روپۍ دوولس سوه روپۍ په ګولۍ کې پاتې دي. اوس نو چې په هلته په پنځلس سوه خرڅېږي، دوولس سوه روپۍ زره روپۍ یوولس سوه روپۍ مصرف راځي، ماته پنځه سوه څلور سوه کلداري پاتېږي. نو هغه به څه شي د ګر کال خواري ته بیا وګوره.
تاسې خو به په کندهار کې د زمیندارو دیقانانو او باغلرونکو اتحادیه ولرئ که نه؟ دا مشکل هم هغې سره شریک کړی نه دی؟
مشکل دغه چا دی چې کوم سړي ته دغه حکومت مرسته نه وي ورسره کړې، هغه بغار چې غار وي د هغه غږ څوک نه اوري، او کوم سړي چې په هغه وخت کې د حکومت د کوره سه یا مرستې یا د اخبارو یا د تخم یا د یو بل شي مرسته ترلاسه کړي، هغه سره چې موږ کښېنو هغه راته وایي وایي دا پرېږدي، دا دومره غم نه دی.
د کندهار ولایت د وطاق تجارت رئیس په دې څه کې څه وایي؟ تاسو ورغلي یاستئ؟
موږ کوم خلک چې زموږ د علاقې مشران دي ملکان دي، موږ هغو ته ویل دي چې راځي ولاړ شو، دغه یوه سړي ته خو درخواست وکړو چې ورسو، دا یو والي ته خواست وکړو، یا زراعت ریاست ته خو خواست وکړو، چا ته خواست وکړو، هغه وایي دا وروره زموږ کار نه دی. چې موږ بېکانان هلته څوک په بازار کې داسې غټ ځای نږدې هغه مختم افکار څوک نه پرېږدي.
داسې نه کوي چې تاسو ټول دیقانان راغونډ شي او والي ته ورشي دغه مشکل ورسره شریک کړي؟
دکانانو کې پارک سوس یو دکان دی، هغه د انګورو باغم لري، انګور یې ښه وصول ورکړی دی، په ښه بیا خرڅېږي. اوس او جوشي دي، هغه من په دوولس سوه روپۍ خرڅېږي، هغه غم نه لري. کوم سړی چې هغه خوار غریب دی د بل مځکه په اجاره، اوس ما خپله په اجاره په دوه لاکه روپۍ نه مځکه اجاره کړې ده، زه د دغه اجارې ته ناست یم، د بل مځکه ده زما، هغه به دوه لاکه روپۍ په شی غواړي.
دغه ستونزه په تېرو کلونو کې مو او که نه څه کال پیدا شوې؟
یا د پروشه کال ښه بازارونه وو، ما خپله کرلي وه، ښه خواري وو، ښه مزدورې یې راوکله. شش کال هغه دی اوس دا درې میاشتې کېږي، دوې نیم میاشتې کېږي چې موږ دا پیاز کښل دي، دلې د خاشو لاندې پراته دي، وراسته سولی.
دغه مشکل څومره تاوان در رسولی؟
دوه لاکه روپۍ زما سره د مځکې والا غواړي، درې لاکه روپۍ ما مصرف کړې دي، پنځه لاکه روپۍ به زه تاوان کوم، او درې کسان زه لس میاشتې دوولس میاشتې یوولس میاشتې بیا خواري پاتې شولم، چې ما د پنځو روپو نه بل ځای خواري کړې ده، نه مې بل ځای خواري کښلې ده. دغه کښته ناست وم، هغه خونساس په مځکې خلاصو. نو ته خپله یې سوچ ورته وکړه، د درو کسانو چې د ورځې ما ته درې سوه کلداري روزانه څوک راکې، ما چې د میاشتې نه زره روپۍ کېږي، د لس د درو کسانو د دوولس میاشتو د خپل حساب ورته وکړه، دوه لاکه درې لاکه روپۍ زما هغه نقصان شو، نو اووه لاکه روپۍ ما په شش کال کې نقصان وکړي، یا اته لاکه روپۍ.
اوس څه غواړې ته؟
اوس زه غواړم چې دا زما ستونزه د زراعت د وزیر سره شریکه شي، باید د سره قرارداد وکړي، یا د دغه پاکستان سره پر دا مالیه باندې خبرې وکړي، دا مالیه لږ راکشته کړي.
ستا مشکل به ورسوو د مقاماتو غوږ ته به یې ورسوو.
مننه، ژوندی اوسې ورور.
دغه ستونزه مو د کندهار ولایت د کرنې له رئیس ښاغلي سید حفیظ الله سعیدی سره شریکه کړه. جناب سعیدی، د کندهار ولایت د ډنډله ولسوالۍ نه د عبدالحنان په نامه یو بزګر آزادي راډیو ته ویلي چې سږ کال یې په ځمکه کې ډېر پیاز کرلي وو، حاصلات یې هم ښه وو، خو بازار نه لري، بهر ته هم نه صادرېږي، او د ده په خبره زیات تاواني شوی دی. ستاسې نظر مو غوښت.
د دې ورور مشکل واقع شته دی. موږ همدا ستونزه چې د زراعت په سکتور کې لرو او د زراعتي محصولاتو دپاره لرو، هغه د مارکیټ مسله ده. د ټول افغانستان په سطحه زموږ اکثره بزګران چې دي ډېر ښه حاصلات واخلي، ډېره ښه خواري وکړي، خو بیا د دې هغه محصول چې دی مارکیټ ونه لري، یا په ډېر کم قیمت باندې مارکیټ ته ځي، دی زیانمن کېږي. په دې باندې موږ اوس کار کوو، عامه پوهاوی کوو چې کم کال کې د کم جنس کم محصول قیمت زیات شي، بیا د پماغه کال باندې راتلونکي کال ته بیا ټول د ماغه محصول کری. نو چې مارکیټ کې کله زیات وي، تقاضا کمه وي، خپل قیمت کمزوري وي، نو بزګر تاواني کیږي. بزګر ټول ځمکه باید په یو فصل باندې ونه کری. کریم دی باید د خپل ځمکه طبقه طبقه کې، مثلا یو جریب مثلا د میاشتې په دې پنځلس ورځې مخکې وکړي، یو جریب پسې بیا ماغه فصل کې دا ګلپیان کری که پیاز کری، شل ورځې پسې وروسته وکړي. یو خو ګټه په دې کې دا ده د بزګر دپاره چې مثلا د هغه کوم چې زراعتي تمرینات دي، زراعتي مشقونه دي، دا ښه ترسره کولی شي، یعنې ښه رسیدګي کولی شي. بل مارکیټ باندې هم لوټ نه راځي چې د ټول حاصل په یو تاریخ باندې که د کش کړی وي د محصول تبن په یو وخت باندې رسیږي، نو بیا مارکیټ ته دا چې رسوي هلته مارکیټ باندې